آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایو لوړوالي شکایت کړی دی د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي په دهیله چې دغه پیغامونه د مسولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستۍ کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پېښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یو ناروغي ده نخې نښانې څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خبرونه کې خو راځي پایل ستاسو له پیغامونو وکړو
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکه هلی وایم خو له دې کې ټول برو جوړو سیږي سکل د نگرهار ولایت بټیکوټو له سوالای کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شپتالو حاصلات زیات شوی دی که چیرته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري کوي ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي اوس سکل ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي د تیر کال په شان سکل حاصلات ډیر ښه دي خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو فیسبوک باندې مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه شاوجه د روزګان د ولایت په سیدا ساسو ولسوالۍ ته خبره کوم مزما د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه سیدا ساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزورې دی خدام یوه ده نه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزورې دی زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې دي سری ووایي ډېره منطقه ده منګر ډېر کمزورې دي انټرنیټ چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسولینو ته زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغ دې واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان ښه دی چې څه راته پاله کړي وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنې وخت تیریږي یعنی مګر مسافر او سال د سره پاسپورتو نن دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګرانه دي سوق
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیره جوړو راغی زما محمد نسیم عبد د یلمن ولایت څخه د مالیم په زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به خېر ډیر دی بیا نازیر ډیر دی وروره او زه د ټپون زه سم پرغام ستاج م پات دی نو د معلومې ماش مو ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غمو وخوري ګور
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اس مطلب ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولم هله مدرلو د چنیوی حاکمان راځي زموږ له سوالې ته به حق راکوي موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو په زم کې مریض را پیښې وجته نه سولل لارمو نشته مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان له دې درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلات سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نشته ټلیفون کار نه کوي له هر څه نه بیا برخه پاتې یو څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسولینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې زموږ غږ خپور کړي او تر مسولینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بیا برخه پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو درې نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پالته باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي موږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلات سره مخ دي مسافر له مشکلات سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح هم شاته پاتې یو هیڅ نه لرو لازادي راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غاخ پوکړي او تر مسولینو پوري ورسیږي
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څه دا ده چې دا غنم راګیر کړي، دا غنم د پاکستان خواته روان دي، پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ یې په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچۍ کوي، دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري، دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت د ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کومې مرستې چې دلته د بېوزلو په نامه د دبليو ای پی موسسې لخوا یا د نورو موسسو لخوا کېږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډېر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابین او ورور او ورور تر مابین وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابین د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بېوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي، د افغانانو په مابینځ کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، خزان همدرد یم د وړ مومید ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، د موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ راډیو خپرونې نشته. موږ تر هغه چې د ازادۍ راډیو خپرونې بند شوې دي، موږ بیا د نړۍ او د افغانستان په حقله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم ازادي خبریال والا احمد سلاوال د شی تبتونو شد خپله شی قراری ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو موږ ته هر راکه دا انجینر ته مشرف کوم د کابل والا ته دلته پیسې ورکړي وه، بیا موږ ته نو شماري هم په لیکل په دا کاټو باندې ورشي، موږ ته دا کاټونه شماره واخلی شي ده، بیا ټلیفون کړه هر مشکل چې درلوده. نو موږ خبرې وکړو چا ته پیسې ورسېدلې، چا ته لو ورکړي، او موږ دا ورکه د شمسیان ضرورت لري که د مکتب ضرورت لري، موږ لو چې هم د مکتب ضرورت لرو، هم د دغه کلینک ضرورت لرو. په دې خانشین ولسوالۍ کې بیا تاغذ کړي د منادل په شاخ کې، نو موږ ته د کلینک ضرورت شته، د شمسیانو د خوراک د اوبو ضرورت شته، چې برمې نه لرو، اوبه مو تروي دي، ځای کې تروي دي، خوږې اوبه نه لرو. موږ هیله کوو چې موږ ته یو دغه برمه هم جوړه کړي او کلینک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک خو تا ته معلومېږي، ما ته معلومېږي چې ستړي دي. زموږ خواست که سلامونه قبول کړه. السلام علیکم، دا پیغام ورسوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې موږ ورپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه نیک هیلې. دغه کم یو شهرت مې چې تاسو ته درولېږلو، دا زما د خوراکۍ ده، او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکي چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکي چې د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، خو مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زر غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړی اس؟ په خیر اس. دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل د ښه په خیر. د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو د خوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړ امکان څخه نهري چې راوړي راوړي در اوسه ګوري هیڅ درک نشته. هغه هیڅ رای نه پسوخي د حکومت. ما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
السلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې بیا د نړۍ سره تعامل وکړي، دغه مرستې چې دغه باید رالاسه کړي. دا بدیزونه بس جوړ شي. بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خپل شته ګوره وسته دی نور هغه بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دا زما د ازادي راډیو له خوا نه شي.
زه د فراوله د بکوا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړ امکان څخه نهري چې راوړي راوړي در اوسه ګوري هیڅ درک نشته. هغه هیڅ رای نه پسوخي د حکومت. ما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لسګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمېر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او عامغلته پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وی او به د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وی لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وی، دوامدار وی او سوروز د پاره، او د سر درد پکې وی، ستونی درد پکې وی، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وی او استفراغات پکې وی. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نو رش یا دانی راخیږي، هغه سری سری دانی وی، بیا هغه پیشرفته حالت شینواله باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزی یا جلدی خونریزی موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزی تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړی پلیټلیټ هغه لمن زوړی چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزی منځ راځي چې دا خونریزی عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزی ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې با پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منسترازي یا ژیړی منسترازي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وی، او دی کې تقریبا 9.5% هغه اشخاص چې شدید اراض ولایم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وولي په موسم کې طبيعتن چې ډيري وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي، چې منګه په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایست کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا دا او کانګو دا او کریمیا دا او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه دی چې په دای یو انډیمیک ساحه دا. او په دې کې یعنی منګه شاهد د دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، اته اوس موږ په ننګرهار کې او په قندار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وی او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې مونږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوی ووسی، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه مونږ معلومو چې دوی د کوم ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایت څخه یا هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو مونږ بیا هغه مونږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې او سره لدی مونږ د ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او کشفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتوال دا دی چې تنا تبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کلم دا معلومه دا د تاریخچه په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاو ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا خو معلومول شي چې آیا دا د ملاریا د وژنه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ڈی ٹی ورته وایو ریپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ڈی ڈی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخی او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کی. او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي ترسو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم میرویش بند وردګو لای چاکو د سوالې بیگ سمندرې څخه پیغام درته پرېږدم. زموږ ستونزه خدای ده چې د شپږو میاشتې کېږي د پانتون څخه پاره شوی یو، مګر نه کار شته نه روزګار. بس هم داسې ګرځونو نه مسؤولو چارواکو څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه بنسایده کړي.
حجو سادلایم د کندهار ولایت د شیدان چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار غلو بیخي لاس اچولې دي. نه موټر سایکل پرېږدي، نه موټر پرېږدي، نه د چا مال پرېږدي. نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي. نور خوش امنیت دی، هیڅ مشکل نشته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ټولو ته. نو موضوع اخیستل مهم دی، هغه د امنیتي وزی لپاره دغه نشو کوله خو دغه زه څومره ښه خبره ده چې روژه هم فرض ده قصاص هم فرض دی او شریعت ټول فرض دی چې الله پاک کړي دي کوم چې الله پاک بیاد الله پاک پس پمی کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم ده په موږ باندې موده چې خدای قرآن حاکم کې موږ خادم کې شریعت ناپیس کې موږ پابند کې خو کاش کې چې وشي خدا غزای ما مقصد دا غشایده چې اول به په ځان باندې تطبیق کوي ځکه چې موږ هغه څه ځایونه لیدلي وینو او سم ګرځي چې یعنې میړوښې ښځې دی کړی دي وخت یې ورسه تېر کړی دی بیا په کار کوم ده هسې بېرته دی کواټې د خلکو مې خو بېرته ته خلاصې شوي هم دي څنګه شوي هم دي خو ډېرو دغه ځایونه پېښ شوي دي دغه ځایونه په هسې چې اول یې په ځان تطبیق ما نه کو دا موږ نه موږو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421.
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو پلوشي حسن لتیرو څول سیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو سم دستي ورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پلوشه حسن ده زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسیږم مخکې زه په کابل کې اوسیدلم
درس مو چیرته ویلې زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې ویلې ماسټري مخ په یو کې کې سرته رسولی منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي خدمت لوړه درجه د تحصیل ماسټری ده
دغه موده چې تاسو وای په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د څلور اته عوام کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال بته ته نورو ځایونو کې پیدا سو خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دا طالبانه کارونو ته ترجیح ورکړله سپغه وخت کې روزانه د خزو یو حقوقي سنټر یا اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصہ درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کېښودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل مستونزمن تو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیان ډېر زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار به مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره. ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر ماسساتو د سه نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره، مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د سه نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و، هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم مونږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایخودنه لري اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سوال یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د پونیات یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو سواد موزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې اما په پېښور په پوهیت کې بار له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالي کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نام ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانه یادونه چې تاسو وکړه د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوي چې خپلې ټولنې ولري
bale رو رو یعنی ښځو اول د دغه تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمينه امکانات پیدا سو مثلا یو څه یعنی یا فندونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا وغه باندې یو سنټر پکراونی او د ښځو د پاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل یو بل سره کتل درسونه ویل او کورنی اړیکې پیدا کړل یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تا ګرا تاګ نه وو مثلا حتی فاميلي رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا وسو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کټنا پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وای نتورکینګ ایجاد سو کنه، یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان او یو بینولي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، په اصطلاح یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سیده دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو دپاره یوه عایداتي کارونه دي، خیاطي ده، او یا مثلا د قرآن زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چېرته ښځې یو فکري شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلود، حتی د حمامونو چلونه چې په هرات او د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغه سې یو محیط او فضا راغلی و، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښېدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاراس، ولې د بوټ چیک ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوای کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي، چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته، بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شته کې د هغه وخت اور سره، او که وروسته چې د مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چیرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوع مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولی چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ، دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوزي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نه شو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو. دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو، پر زیده اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل. او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بنده سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي؟ راتلونکی پلان
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستم سيزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه نو ډالر زی خلک
لګ مړنسی کچره د قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دی خاموشي کې سو وسوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لباینه وړي نو بل لاره دوی پرې نه خوله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزکی او د بین مللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملی کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکای وو په غزمان کې. دی و خبر کړی و چې هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات لرو وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیاد یې هتونه کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تنخون کا د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کیم. اول خدا سي د ازادۍ راډیو کارکونکو نه ډیره مهربانی چې په هر وخت کې مسلو چارواکو ته د افغانستان د مظلوم ولس غږ ورسوله ده. په دې وخت کې د خون کې لډیر مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا د معاشاتو د کمبود سره. او معاشات ډیر کم دي، دا سوې چې شلو کلونو رابرته د خون کې معاش هم شپږ زره وزره او 8000 افغاني معاش ته اجګ معاش 8000 ده. شل کال مخکې خوراکي توکي په سو او اوس په سو دي، دواوی مخکې په سو او اوس په سو دي. نو د موږ مشکلات د افغانستان اسلامي امارت ته ورورسته شوی.
احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. طالبان افغانستان ته یوازې باید چې طالب او د امارت پستر غوونه قتل سی خپل افغانستان حریت لري، خپل ولسته پکې دوه ته باید چې نظر وسی، د افغانستان ترقی ته باید چې پکې نظر وسی، ثبات ته پکې نظر وسی، او د څه خو نه دا په کار سي مثال خبرې اوس یو طالب لپاره افغانستان او ولستول خالی اړخ یو یو طالب سی او یو نړیوال سی دلته خو ولس وسیږي دلته ډیر ستونزې دي دا ټول رسمیت پورې تړلې دي لکه پاسپورت ویزې تجارت راکړه ورکړه ټول هغه سره مخ ده زوال سره نو ډیر ستونزې نور افغانان لري دغه بل هیله مې له دغه متکي صاحب نه دا داسې دا پاکستان او چین سره کومه غونډه لري دغه د افغانانو د خویندو میندو غم دې وکړي دا خو تذکیرې دلته ورکوي او تذکیرې بایومتریک تذکیرې ورکوي خپل اسلامي امارت په خپل لاس خو دومره سرعت او دومره مقاومت د تذکیره کې نسته چې هغه یو سړی تر پېښور پورې پې مریض ورسوي یا د یو خپلې خور مور پښتنه پې وکړي نو دغه نه جدي هیله کومه چې همدغه اوس د موږ مشر ده او همدغه مسول ده دغه نه دا هیله کوم چې په لکونو خویندې میندې له خپلو پلارو له خپلو خپلوانو نن محرومه دي په اختر کې په مړي په ژوندۍ کې نو کله به دا پښتنه اوسي څوک به وکي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 22 11 24 201
تمیز لکی گی خبر یم کدی تمیز رکی ز مجبور یم کدی تمیز رکی وی برباد غندش پی تمیز رکی ہو وی برباد غندش پی تمیز رکی بیا خفیا مانش تمیز رکی وی برباد